د افغانستان حکومت یو تخنیکی پلاوی په قطر کې دی چې له طالبان سره د حکومت د ملک چی پلاوی خبرو ته تیاری ونیسي. پر دې او د افغانستان په اړه په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه لرو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا یوې فدرالي محکمې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په درې کاله تعلیقي حبس او په کور کې په شپږ میاشتې نظربند محکوم کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر څارنوال فتوا بن سودا چې د افغانستان کې له دا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالډ ترامپ انتقاد وکړ چې د ښوونځیو تر پرانیستو مخکې باید نورې هڅې کړې وای. خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحدو ایالاتونو سر مفتش جان سوبکو پرون وویل پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ د امریکا یوې فدرالي محکمې په درې کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتني نظربند محکوم کړ. د سیګار په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي نورستانی د 2019 کال د دسمبر په 11 اعتراف کړی دی چې $1,000 امتیازات په امریکا کې له 2015 کال تر 2013 پورې د اقامت پر مهال په پټه اخیستی دی. جان سوبکو وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني د 2013 کال په سپتمبر کې نورستانی د مشرانو جرګې غړی کړ او نورستانی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشري په څیر سترې چوکۍ لرلې په ورته وخت کې په امریکا کې اوسېدو سند اخیستی و او هلته مالي امتیازات هم ترلاسه کول. د لغمان د جندرامر سید احمد صافی پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یو چاودنه کې ووژل شو. د ننګرهار د ولویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې نصرګندو وسلوالو د اتمی نهي اړوند په دامان سیمه کې سید احمد صافی په ډز سره په شاده درسه ولای وي.
د پیښتیر مخام رامنځته شوی او مسؤلیت تر اوسه چایا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې چاودنه شوې. د هلمند ولیوان عمر زواک په دې اړه چې دا پیښتیر ورځ رامنځته شوی وویل
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ بازار ته څیر محل ته یو موټرسایکل بم چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې په تعداد څلور تنه ملکی کسان ټپیان شوي دي او نور کوم زیان نه لري.
د ښاغلي زواک په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د چاودنې مسؤلیت چایا کومې ډلې نه دی منلی خو د ګرمسیر ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په لاس کې دي. د کندهار ښار د بای پاس سړک د جوړېدو چارې پیل شو. د کندهار مطبوعاتي مسؤول احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
د اوو میاشتو په جریان کې به د 1022 متره په اوږدوالي باندې او د 50 میلیونه افغانیو په مالي لګښت باندې دغه سړک په پاخه او اساسي توګه ورغول سي.
دغه سړک لګښت نړیوال بانک ورکوي. سمیز او نړیوال خبرونه به هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر څارنوال فتوا بن سودا چې په افغانستان کې له هدا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ د بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ.
Because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو ځکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي. د 1928 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بن سودا او د ICC د قضایي چارو د همکاري د څانګې مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بن سودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړی.
خغلی پومپیو زیاته کړه چې پر هغو کسانو به هم د متحدو ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بن سودا یا موچاچوکو سره یې د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې د امریکا دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی دی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالډ ترامپ انتقاد وکړ چې د ښوونځیو تر پرانیستو مخکې باید نورې هڅې کړې وي او د کورونا په خاطر له خلکو سره د اقتصادي مرستو په خاطر باید خبرې وکړي. بایدن وویل ډېرې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي چې چیرته کار وکړي نو په کورونو کې پاتې دي او د خپلو ماشومانو په روزنه بوخت دي. د ده په وینا په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې کورنیو غوښتي دي چې د انټرنیټ له لارې ماشومان زده کړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې چیرته ولسمشر ترامپ او د اداره مخکې تر مخکې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هڅه کړې وای، اوس به امریکایي ښوونځي پرانستي وو او ماشومان به خوندي وو. د ترامپ انتخاباتي کمپاین وایي بایدن د ښوونځیو د پرانستو په برخه کې تر حد ډیر محتاط دی. بایدن ویلي چې ترامپ باید د کانګرس سره د مرستو پر پکیج خبرې وکړي او دا خبرې له څو اونیو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې شپېته میلیون ډالر پور ورنه کړي او پر ځای به دغه پیسې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مرسته وکړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان کړه چې متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژو کې ګډون ونه کړي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا په نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروسته اقدام د ولسمشر ترامپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمانه د کورونا وایرس په وړاندې د اقداماتو په خاطر ووزي. هغه دغه سازمان تورن کړی چې ډیر د چین تر نفوذ لاندې دی. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتقد الکسی نوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی، د لویدیز یو شمیر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون چهارشنبه وویل جرمني د اروپایي اتحادیې او ناتو شریکانو ته د دغه موضوع په اړه خبر ورکړی چې په ګډه د یو مناسب عکس العمل پریکړه وکړي. له دې مخکې د جرمني حکومت ویلي و چې د هغو ځانګړو ازموینو چې د جرمني په یو پوځي لابراتوار کې ترسره شوي کره نتیجه ښیي چې د نوویچوک زهرجنو کیمیاوي موادو په ګروپ پورې تړلي مسمومیدونکي مواد په وجود کې دي. د جرمني صدراعظم وویل اوس ډېرې جدي پوښتنې مطرح کیږي چې یوازې روسیه ورته ځواب ویلی شي. او د ایتالیا پخوانی صدراعظم سلوی برلسکونی په کرونا وایرس اخته شوی دی. د دې ویاندې وویل برلسکونی اوس میلان ته نږدې په خپل کور کې ځان قرنطین کړی. دریاتیا کلن برلسکونی 9 کاله د ایتالیا صدراعظم و. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د حکومت یو تخنیکی پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوی خبرو ته تیاری ونیسي.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی.
د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی به په پیلیدونکو خبرو کې کوم اساسي مسایل راپورته کړي؟
زما په اند د افغان لوري به ټینګار داوي چې د اوربند مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي.
په دې اړه مو د چارو دیو کتون کې نظر اخیستی. زلاز ازی چې د خوست د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدیل شوی وای، د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډېرې ستونزې راولاړې کړي.
کوم شي چې ما په خوست کې کوم فکرنه چې ما په خوست کې لرلې د دوی نشوي تحملول. هم د قصاص دوی ما ته خوي بهانه نه بلې بهانه نه غوښتل چې زړه اغزي کې ونه وسم.
له اغلی زازی سره مو مرکه کړې. پر لوړ پوستونو د خزو د کارونو په وړاندې پرتو ستونزو په ترڅ کې د ولایتونو لپاره د خزینم د استلامو ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي، خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره د والی خزینم مرستیال ټاکل شوی. او دا به هم واوري چې
زه دورانه جوید وزیریم، زما د مور نوم مستوره وزیری ده.
زه ښکلا زدرانیم، زما د مور نوم ساحره ده.
دا هم د څو ښځو غږونه وو چې په تذکیرو کې د مور نوم لیکلو د کمپاین ملاتړ کوي. په نړیوال موضوعاتو کې باورې جرمني د روسیې سیاستوال الکسندر نوالني مسموم کېدل غندلی او د روسیې د ځواب په تمه دی. ازادي راډیو اورې د غراز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونۍ خبرونې هم مهیروي. راز د خبرونې لومړی موضوع ته تمه ده چې د افغانستان د حکومت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې پیل کړې. د افغانستان د حکومت یو پلاوی قطر ته رسیدلی او د طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لست سره سم تقریبا هغه ټول زندانیان چې د افغانستان په زندانونو کې بندو آزاد شوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحې کې دی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي. د افغان مرکچي پلاوی یو غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته تیره شپه ناوخته وویل چې یو هیئت قطر ته ولاړ او بل ورپسې دی.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی. دا پلاوی به یا سبا یا بل سبا یا لا بل سبا
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د قطر د دولت په بلنه دوحې ته په راتلونکو څو ورځو کې سفر وکړي. تا طالبانو ته په قطر کې نشته سرچینو ازادي رډو ته وویل چې د سولې خبرې شای رسمن راتلونکي اونۍ پیل شي او دا اونۍ د دې احتمال شته چې تعارفي خبرې د کابل له پلاوي سره ترسره شي. د سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې ذکر وشي د سولې د ژر خبرو د پیل په اړه څرګنده کړه چې د طالبانو د سولې د خبرو د شل کسیز پلاوي له ډلې څخه دوه تنه نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم پر مهال د سترې محکمې رئیس و او د هغه وخت د وزیرانو د شورا مرستیال او د طالبانو د مشخي ځون رئیس مولوي عبدالکبیر د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه داوهې ته نه دي رسېدلي. د طالبانو د سولې په شل کسیز پلاوي کې د دوی د شورا دیارلس غړي هم شامل دي چې مشیه عباس ستانکزی کوي. طالبانو مخکې ټینګار کاوه چې هغه وخت به د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې برخه اخلي چې د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون سره سم د دوی هغه 15 زندانیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي چې دوی افغان حکومت ته لست ورسپارلی دی. د دې زندانیانو له ډلې څخه یو شمېر لا په بند کې وو خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی ټول زندانیان خوشي شوي دي او یوازې 6 تنه لا په زندان کې دي. د هغه کسان دي چې یو شمېر بهرني هیوادونه لکه استرالیا او فرانسه ته هغوی له خوش کېدو سره مخالفت کوي.
ډېر تمه کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به په ډېر ژر په قطر کې پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون وویل حکومت یې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړې دي. په دې اړه مې د چارو له کتونکو مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اوس دواړه لوري ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلي، کله چې دواړه لوري د خبرو د میز تر شا کېني کوم مهم موضوعات به مطرح کوي؟
لومړی باس به د دواړو خواو نه متفاوت وي. زما په اند د افغان لوري به ټینګار دا وي چې د اوربند مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي او اوربند باندې به ټینګار کوي. خو په مقابل لوري کې طالبان به زما په فکر ډېر ټینګار په دې کوي چې د نظام او د راتلونکي حکومت په بڼه باندې به دوی د بحث باندې لومړیتوب غواړي، نه دا چې په اوربند باندې. او زه فکر کوم دا به یو بحث وي چې لومړیتوب کوم خبرو ته ورکول کېږي، د بحث میکانیزم بچوي په مسایلو باندې موافقه تر رسیدل او بیا دغه موافقه تثبیتول دا څه دي چې د بحث محتویات وي. زما په نظر
تر اوسه پورې چې خبرې لا نه وي پیل شوې ډېرې ستونزې کله ناکله راپورته کېدلې، اوس چې دغه مرحلې پورې رسیدلې یو څه فکر کوي چې کله د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي موږ بیا هم ورته ستونزو شاهدان اوسو او که به هغه دغه بهیر له مخکې هم ستونزمن وي؟
ګوري د سولې اصلي بهیر یا تر ټولو ننګونکی بهیر خو اوس پیل شو. تر اوسه پورې خو ډېر بحث په دې باندې و، غم ډېر بحث په هغه شرطونو باندې و چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوي. اصلي بحث چې کله منځو چې زه اصلي بحث ځکه بولم چې دغه بحث د افغانستان د سولې لپاره حیاتي دی، د بین الافغاني مذاکراتو بحث. بل منځي خبره اترو چې به طبیعي خبره ده چې موږ داسې مسایلو سره مخامخ یو چې ښایي جوړجاړی به پرې اسانه نه وي. د بیلګې په ډول راتلونکي نظام بڼه باندې بحث کول، د قانون اساسي په اړه باندې پرېکړه کول، د نظام نه مخکې د حکومت یا د طالبانو بیرته راګرځېدو بهیر باندې موافقه، دا ډېر جنجالي او کړکېچن مسایل دي. او کچېرې دوانه خواوې لکه څنګه چې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې ډېر کلک او ډېر د نه جوړجاړي غبرګون درلود، کماغه بڑا باندې مختلف شي، نو ډېر ننګونه به وزيږي. یو طبي خبره ده چې موږ به د ډېر ستونزو شاهدان اوسېږو.
د افغانستان د حکومت نړیوال مهم لاټړي په تیرې بیا د امریکا متحده ایالات چې د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او دغه تړون لمخې بین الافغاني خبرو ته غدلار پرانستل شو، لدې ورسته به په تیرې بیا د واشنگتن رول په بین الافغاني خبرو کې څه وي؟
ډېر اساسي رول درلود. شي کټ موږ تاسو وګورو نو د نهشتم د تړون نورسته امریکایان بالخصوص زلمی خلیلزاد داسې را سرګن شوی لکه منځګړی په داسې حال کې چې منځګړی خو نه دی، اما ځان ته د منځګړي بڼه ورکړې ده او په دغه رول کې وار وار راوړاندې شوي دي. په راتلونکي کې هم حتمی خبره ده د مذاکرو کې به موږ داسې حالت ته رسېږو چې چېرته به بندبستونه یو دي. دغه بندبستونه ماتولو دپاره داسې اړسه ضرورت چې د دواړو خواوو دپاره د منلو وړ وي. دا رول زلی خلیلزاد د بندیانو په مسله کې خورا ښه لوبولی دی، د اورکم او د اوربند په مسله کې ښه لوبولی دی. په راتلونکي کې طبیعي خبره ده چې دی به بیا هم دته اړتیا وي چې د بندبستونو او د شخړو د له منځه وړلو په بهیر کې خپل رول باید ولو بینو ډیر حساس او مهم رول او حتمی رول لري.
د دوړو لور ترمن چې خبرې پیلېږي خلک به څومره له دغو خبرو خبر شي؟ فکر کوي چې د خبرو له منځه به داسې مسایل راپورته شي چې خلک هم خپل دریځ څرګند کړي؟
زه فکر کوم چې ډېر ټینګار به په دې باندې وي چې خصوصا په لومړیو مراحلو کې په لوبونو کې بحثونه ډېر سری او پټ پاتې شي او په ټینګار به دا وي چې خبرې راونه وځي. او په دې کې هم ډېر زیات ټینګار زما په ان باندې طالبان لخوا چې هغوی نه غواړي چې د جګړې په میدان کې داسې حالت ایجاد شي چې چېرته دوی جنګیالي مشکوکه شي د دوی د جګړې جګړیز راتلونکي په اړه. باندې د دې حقیقت پرانا کې به کوشش جوړیږي تر څو پورې پرمختګ فوقلاده نه شوی مسایل پټ پاتې شي. خو بیا هم لکه څنګه چې منګورو خصوصا د حکومت لخوا نه ټاکر شوی مذاکراتي ټیم کې د بیلابیلو لوریو استازي دي او د دې استازو څخه توقع کول چې ټولې خبرې به پټې پاتې شي او نه به راوځي. زه فکر نه کوم داسې به نه وي. ما د معلومات به لومړی لاس نه وي لیک به کیږي معلومات به راوځي هلته نه. خدای چې څومره بیا ولس هغه په مقابل کې د خبرګون لارې خپل اغیز درلودای شي نزه ډیر توقع دان لرم چې دومره ډیر فشار وارد کړی شي.
د چارو کتونکو مشتاق رحیمو
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د مسپشین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم د سولې د ورستیو پرمختګونو په بحث کې تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت بغښو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان حکومت له زندانونو څخه د پاتې طالب بندیانو په خلاصون رپورټ خپور کړی او د حکومت د یو چارواکي له خولې وایي دوی غواړي چې د بندیانو تبادله بشپړه او بین الافغاني خبري پیل شي. په نیویارک ټایمز کې د خبرو شوې دی رپورت په پای کې ویل شوی دی ونه کې د بندیانو د تبادله داسې محل کېږي چې طالبانو وروستیو ورځو کې تاوتریخوالي او له حکومتي ځواکونو سره خطوته زور ورکړي. په رپورت کې په پکتیا کې د طالبانو لخوا د موټر بم د چاودنې او فاریاب او کندهار کې د دې ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ تازه خطوته اشاره شوې چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا وختي. ورسپانه د ملګر ملتونو د یو رپورت په حواله وایي په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون د لاسلیک راځي زرګونه افغان امنیتي سرتیري او ولسی وګړي په جګړو کې وشل شوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز انګلیسي ژبه ورسپانه بیا د افغانستان په اړه یو جلا فرهنګي مسله څېړلې. د ورسپانه د هرات په کګوشویو منارونو یو رپورت خپور کړ او د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس اریا روفیان لخلي وایي دا منارونه د طبي بدلونونو لکه سیلابونو زلزلو او نور آفاتونو لکبله نږدې شپېته درجه کاږه شوې دي. ورسپانې د دې منارونو د رغولو په برخه کې د ځایي چارواکو او فعالانو هڅې یادې کړې چې تر اوسه یې پایله نه ده لرلې. ورسپانې په 15مه پیړۍ کې د ملکی ګوهرشاد بیګم لخوا په جوړو شوو دې مسلابو د پیړیو د تیر شو پیښو یادونه کړې او د هرات د وی استازي رحیمی جامیل خلی وایي که څه هم له 2001 کال راهیسې د دې منارونو په منځ کې د موټرو په تیرېدو بندیز لګیدلې خو لا هم ځینې موټر ورسره نږدې تیریږي. نوموړي مرکزی حکومت ملامت کړی چې د افغانستان د دې تاریخي میراثونو ساتنې ته جدي پاملرنه نه کوي. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عرب نیوز ته ویلي منارونو ته نږدې غیر قانوني کورونه جوړ شوي لوړ پوړي ودانۍ پورته شوي او د ښاروالۍ د نقشې خلاف رغنیزي چارې شوي. د ښاغلي روفیان په وینا دا هر څه د دې سبب شوي چې د منارونو سیمه اوس یوې پخوانۍ او تاریخي سیمې ته پاتې نه شي، هغه څه چې د لرغونو میراثونو د ساتلو په برخه کې د یونسکو معیار دی. دا یو له هغه علتونو څخه دی چې تر اوسه پورې د یونسکو د لرغونو میراثونو په لیست کې د هرات د منارونو د ثبتېدو مخه ډب کړې ده. د هرات استازي رحیمی جامع ورسپانې ته ویلي دا زموږ تاریخي میراث او د اسلامي تمدن برخه ده او باید په هره بیه خوندي شي.
د سهار ته بجې او 19 دقیقې دي. زلاز ازي چې د خوست د امنیت قومندانې د جنايي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدیل شوی وای د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډېر ستونزې راولاړې شوې دي. له زلاز ازي سره په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې امنیت قومندانې وای په دې ولایت کې ستاسو په وړاندې زیات امنیتي تهدیدات موجود و ځکه نو کابل ته تبدیل شوی یاست. ایا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست؟
خوست امنیه قماندانی د ما دلیل د منفکه دوی ما ته دغه شیې چې مور یې امنیتی تهدیدات د خاطر مجبور او چې تابت کابل ته واسطه او تابت خوست کې ونه وسی. نو جالبه ده چې یو قماندان د امنیه وخت نشي کولای د یو سرباز یا د خپل یو افسر امنیت په هغه کې ونیسي په داخل د قماندانۍ کې نشینی ولای. نو دا جالبه خبره ده چې یو ولایت امنیت ونیول شي او د یو ولایت امنیت ونیسي. نو زما توقع ډېر جالبه ده قماندان د امنیه باید دغه ځواب ووایي یا دی کولای شي د ولایت مکمل امنیت دی ونیول شي. زما په نظر هغه ولایت سقوط ته چې وخت دی یو نفر امنیت په داخل د قماندانۍ کې نشینی ولای.
د غیر حاضرۍ خبره هم کېږي. ویل کېږي چې تاسو ډېر وخت په دنده کې نه وای، آیا دا رښتیا ده؟
خوست امنیه قمندانۍ څه چې ویلي چې نیز غیر حاضره وم، د غیر حاضرۍ په اساس زه غزینه منفک شویم یا د غیر حاضرۍ په اساس زه غزینه تبدیله شویم، دا کلا غلطه ده. ما غیر حاضري نه ده کړې، زه په رسمي رخصتۍ راغلی وم. کله چې ما رخصتۍ ختمه شوه نو وزارت ما ته دا هدایت راکړو چې زه باید کابل کې پاتې شم، ځکه امنیتي تهدیداتو په خاطر زه باید تبدیله شم کابل ته. دوی د ما دا نظر غوښتلو چې زه غواړم دا تبدیلي د ما خوښي ده یا نه، یا زه غواړم چې داسې تبدیله شم که نه. نو دغه په اساس زه منتظره کړې وم. زه تېره هفته هم لاړم خپل وظیفې ته، خپل دندې ته لاړم، مګر ما ته د قماندان امنیت طرف نه اجازه را نه کړه شوه. نو هېڅ اساس نه لري دغه کوم دلیل چې دی چې زه غیر حاضر وم، زه اصلا غیر حاضر نه وم.
تاسې کم او زیات درې میاشتې وړاندې په خوست کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر د آمر په حیث وټاکل شوی، لاسته راوړنې مو څه وې؟
هغه کومې لاسته راوړنې چې ما په درې میاشتو کې لرلې، ما خو په یاد ده کله چې زه قماندانۍ ته راغلم، مثلا قماندانۍ کې ښځه نشته وه. نو کله چې زه راغلم اوس فلانه ته ښځې قماندانۍ کې زیات شوی، بیا زه چې راشم خپل امنیتي ته لحاظ ده ویایم که چېرته ما ته امنیتي دومره تهدیدات ونه ایمان آباد چې اگه کومې ښځې راغلې اوس په خوست کې نورې افسران هم لرو هلته چې شته دي، نو ویلې هغوی ته تهدیدات نشته. ما په درې میاشتې کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې هغه نه یو لاسته راوړنه مې همدا وه چې ښځو رفت آمد او ښځو دوسیو څېړنې او دا شیان ټول ډېر زیات منظم مخته ځل. نو زه دا واضح بولم چې دلیل همدا دی کوم شی چې ما په خوست کې یا کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نشوې تحملولی. همدغه په اساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه هغه ځای کې ونه اوسم.
ستاسې راتلونکی اقدام به څه وي؟
راتلونکی اقدام هم دغه دی، زه خپل حق غواړم. اولین شی مې خپل حق غوښتلی، غواړم خپل حق وغواړم او دوباره غواړم خوست ته لاړ شم. کوم هدف مې چې وغواړم خوست کې وظیفه اجرا کړم او هغه کوم کارونه چې ما غوښتل ښځو ته یې وکړم هلته خوست کې، زه غواړم په هغه خپل هدف مخ ته لاړ شم. او دا ما ته ډېر زیات ښه وي چې زه دوباره خوست ته لاړ شم په خپلې وظیفې.
له زلا ازازی سره چې د خوست امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر و او اوس کابل ته تبدیل شوی مرکه وه. د خوست امنی قومندانۍ ویان عادل حیدر به ازادي راډیو ته وویل د زلا ازازی په وړاندې امنیتي خطرات ډیر زیات و او داسې ویل کېده چې هغه به ترور کیږي او په دې خاطر کورنیو چارو وزارت او بشري حقونو مکتوب راستولی و دغه مکتوب په اساس هغه له ازازی مرکز ته تبدیل شوی ده. پر لوړو پوستونو د ښځو د کارونو په وړاندې د پرتو ستونزو په ترڅ کې د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي، خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره د والي ښځینه مرستیاله ټاکل شوې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره بیا وایي چې په دې برخه کې ځینو ستونزې وې، خو اوس پر یوې کړنلارې کار شوی او ډېر ژر به دغه ستونزه هواره شي. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان ولایتونو ته د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو له فرمان وروسته یوازې لوګر ولایت ته ښځه مرستیاله ټاکل شوې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له کمیسیون سره په ګډه په دې اړه ډیر ژر د یوې کړنلارې د وروستۍ کېدو خبره کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
خو وروسته د ځینو وړاندیزونو او سلام مشورو په اساس د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پریکړه وکړه چې باید یو طرزالعمل ولرو چې څوک کولای شي دغه بس ته کاندید شي. موږ تمه لرو چې ژر به دغه طرزالعمل بشپړ شي او بیا به دغه پروسه بیرته پیل شي.
ښاغلی سقیم ونه ویل چې د دغه کړنلارې له مخې به ښځینه مرستیالانې د آزادې پروسې له لارې ټاکل کیږي که څنګه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې درې میاشتې مخکې د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز شوي طرحې د پلي کولو فرمان صادر کړ چې له مخې باید په هر ولایت کې د والیانو ښځینه مرستیالانې وټاکل شي. د فرمان پر بنسټ د ټولو څلور دېرش ولایتونو د مرستیالۍ یوه څوکۍ به هیڅ نارینه ته نه ورکول کیږي. خو تر دې دمه یوازې د لوګر لپاره خزینه مرستیاله ټاکل شوې او دا پروسه له خنډ سره مخ شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په پروسه کې د یو شمېر ستونزو له امله دوی اړ شول چې په دې اړه په کړنلاره کار پیل کړي. د دې وزارت ویان دی رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بسونو لپاره دوی ته تر دې دمه له ټولو ولایتونو سلګونه سیویګانې را رسېدلې چې دوی اوس مهال په شارټ لیست کار کوي.
د ښځو چارو وزارت د افغانستان له ټولو ولایتونو د پیاوړو په کارپو میرمنو زیات شمیر لیستونه ترلاسه کړي دي او د وزارت له لوري په دې لیستونو کار کیږي. هغه میرمنې چې د کار وړتیا لري هغوی شارټ لیست کیږي او د جوړیدونکي کړنلارې له مخې به دوی یادو بستونو ته معرفي شي.
اغلی د ادرس وویل تر دې دمه له معلومه نه ده چې دغه بسونه به د یوې آزادې پروسې له لارې میرمنو ته ورکول کیږي او که په انتصابي شکل. خدا وایي چې لوړې زده کړې له دیرشو کلونو لوړ عمر کاري تجربه د ولایت په اړه پراخه مطالعه یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې باید نوماندانې ولري. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا محل په ټولو ولایتونو کې د والیانو 15 خزینه مرستیالان شته خو په خبره یې په دې وروستیو کې ځینې له دندې لرې کړای شوې دي.
زه دورانی جاوید وزیری یم. زما د مور نوم مستوره وزیری ده.
زه ښکلا زجان یم. زما د مور نوم ساحره ده.
د همدې څو ښځو غږونه چې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو د کمپاین ملاتړ کوي په دې اړه راپور زموږ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی د روسي سیاستوال الکسین نوالني مسموم کېدل غندلی او د روسي ځواب په انتم دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې د روسي په وړاندې دا چې څه ډول غبرګون باید ښکاره شي اروپایي ټولنه او ناتو له شریکانو سره په دې اړه خبرې کړي. جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د جرمنی صفیه اعظم وایي چې د روسي د اپوزیسیون سیاستوال الکسین نوالني د یو جنایت قرباني شوی دی. روس تر دې چې تیر ماښام د لابراتوار نتیجه تر لاسه شوه انګلا مرکل وویل
الکسی ناوالنی د نویچوک ډول کیمیاوي عنصر د بریټ قرباني دی. د دې زهرو موجودیت پرته له شکه په لابراتوار ازموینو کې تایید شوی دی.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د دې بریټ هدف د ناوالنی غلي کول وو. د جرمني سفیر سم بیا وویل چې د لابراتوار معایناتو د نتیجې په اړه په برلین کې د روسي سفارت ته توضیحات ورکړل شوی دي او اوس د روسیې د حکومت د ثواب په تمه دي. ناولني د سایبریا له یوې لرې پرتې سیمې ماسکو ته په الوتکه کې د سفر پر مهال ناروغ شو او پیلوټ مجبور شو چې الوتکه په نیمه لاره کې په اومسک ښار کې ښکته کړي او د روغتون ته ورسوي. مخکې تر دې چې د جرمني ته ولاړ شي دوی شپې په روغتون کې تیرې کړې. ډاکټرانو دی په بیهوشي کې وساته. بیا د برلین و روغتون ته انتقال شو. ناولني د کرملین له سختو انتقاد کوونکو څخه دی. دا کرملین ویان دیمتری پیسکوف د جرمنی د سفیر اعظم تر خبرو وروسته خبري اعلان او توبویل چې روسی چارواکي په دې برخه کې له جرمنی سره همکاري ته چمتو دي. میرمن مرکل وویل چې په دې برخه کې بل خپل شریکانو سره تر مشورو وروسته پریکړه وکړي.
موږ د ازموینو پایلې له ناتو او اروپایي متحدینو سره شریکوو. له یو بل سره سلا مشورې کوو او د روسیې د وروستي موقف په رڼا کې یو مناسب او ګډ غبرګون په پام کې نیسو. د الکسی ناوالني پر وړاندې جنایت د ټولو هغو ابتدایي ارزښتونو او حقونو خلاف دی چې موږ یې ملاتړ کوو.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې واشنګټن له نړیوال ټولنې سره کار کوي څو هغه کسان چې د ناولني په مسمومیتو کې لاس لري د عدالت میسرا کشي او د هغوی د دغو ناوړه کارونو د مالی تمویل مخه ونیسي.
د سهار اته بجې او اته ویشت دقیقې دي او سم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالاحد د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د معدینو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د معدینو په حق له هېڅ کم پیشنهاد مونه دی کړی دا دوه کال او درې کال کې موږ حق نه راکې نو دا و څو در څو موږ دا چې کوو چې ورس وینم لاسه سبار اس نه لاسه سبار اس یو اني حق خبر نه راته کې چې موږ وای چې موږ د دې خبر باندې ولاسو نو زما د لوړ مقامات دا هله وردو ده چې په دغه باب موږ سره کومک وکړي موږ یو ډېر سړي خلک یو مایبین وروره د جنگ مایبین یو د جنگ په جنگ کې مایبین سی یو افغانستان کې موږ خدمت کړی دي نو هله ده چې موږ سره وروره همکاري وکړي په دا حق له
دایکندی ما پاس خبر ته سره کوم چې دې دلته شل نه پر ما پاس کې د باندې دایکندی په ما پاس کې چې څوک ستنه نه باندې کې درځه زه دې دې څه ځخه هیڅ کول دا پیغام چې څه تر ځای نه شر کې چیرې مننه ازادي رادیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریښو کور مو ودان چې پیغامونه تل راته پریګري د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزه خبرونه مهیروي خو اوس په افغانستان کې اتنیمه بجې شو یو ځل بیا په مو کړی د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته د امریکایي فدرالي محکمې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په درې کاله تعلیقي حبس او په کور کې شپږ میاشتنی نظربند محکوم کړ. د لغمان د جندر عامر سید احمد صافی د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پرون د ناصرګند وسلوالو په یو برید کې وژل شو. د هلمند چارواکي وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرون په چاودنه کې څلور ملکیان ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د بای پاس سړک د جوړېدو چارې پرون پیل شوې دي. دې سړک لګښت نړیوال بانک ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سي پر څارنواله فتوا بن سوده چې په افغانستان کې له ادا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې د امریکا دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی دی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې د خونځیو تر پرانیستو مخکې باید نورې هڅې کړي وي او د کورونا په خاطر له خلکو سره د اقتصادي مرستو په خاطر باید خبرې وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې شپېته میلیون ډالره پور ورنکړي او پر ځای به یې دغه پیسې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتقد الکسی ناوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی د لویدیځ یو شمېر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. مخله دې چې د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونه توار ورسیږي یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې تېره ورځ هغه طرحه تصویب کړه چې پلس کړو کې د مور نوم لیکلو ته اجازه ورکوي. دغه طرحه بیا هم د کابینې او د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري. په تذکرو کې د مور نوم لیکلو په تړاو افغانان بیلابیل نظرونه لري. دیو نظر ته بغوښ شو.
زه د واخان مینا پالم او د مور نوم زلیخا ده.
زه شکریا بارکزه ما مور جان میرمن عزیزه بارکزه.
زه درنه جوید وزیریم زما د مور نوم مسوره وزیری ده.
زه خلا زجانیم زما د مور نوم ساحره ده.
په تذکرو کې د مور نوم لیکلو په تړاو بیلابیل نظرونه. ځینې د دې کار په پلوي په ډیر خوخی د خپلو مایندو نمونه راتاخلي خو ځینې لا هم د مور نوم اخستل د ځان لپاره شرم ګني. د کابل ښار اوسیدونکو سمیولا په تذکرو کې د مور نوم لیکل یو نیک ګام یادوي. دی وایي افغان ټولنه کې باید نور د خزینه نوم اخستل آر و نه ګڼل شي.
زما نوم سمیولا زما د مور نوم شکریا. مونږ او تاسو که د پلار نوم په تذکرو کې لیکل کیږي د مور نوم هم کوم شرم او حیا او عیب نشته. مونږ او تاسو مسلمانان ده ځکه چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور د خور د ټول مونږ نوم په ټول جهان ټول خلک پیژني.
خود لغمان ولایت اوسیدونکو محمد وارث وایي د کلیوالو ترڅنګ شمیر خاریان هم دې کار ته چمتو ندي. محمد وارث چې د خپل مور نوم هم له موږ سره شریک نه کړ ازادي راډیو ته وویل
خو موږ چې ډېر خلکو سره دغه موضوع مطرح کړی ده اکثره خلک نه غواړي چې د خپل مور نوم په تذکره کې ذکر شي. نو زمونږ او تاسو جامعه دونه مترقی نه دونه رسیدلې نه ده. باید په دې مورد کې مخکې در مخکې باید خلکو سره دا خبره شریکه شوې وای چې څونه خلک غواړي څونه خلک نه غواړي، خو د اطراف خلک فکر نه کوم ګټه کار سره موافق.
د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې د نفوسو د احوال د ثبت قانون د تعدیل طرحه د کابینې د قوانینو کمیټې په فوقلاده غونډه کې د ولسمشر د دویم رستیال سرور دانش په مشرۍ تیر ورځ یعنی سه شنبه د وږي په یولسمه تایید کړه. د یادې کمیټې تر دې پریکړې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خلکو په دې اړه خپل نظرونه څرګند کړل او تاوده بحثونه یې رامنځته کړل. ځینو د خپل نوم سره د خپل مور نوم په لیکلو د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو ځینو نورو بیا مخالف نظرونه څرګند کړ چې له دې هم د خلکو لیدلوری ښه معلومېدلی شي. ټاکل شوی چې د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې دغه تعدیلات لومړی د کابینې لخوا تایید او بیا د افغانستان ملي شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکرو کې د مور د نوم لیکلو پریکړه په داسې حال کې کړې چې له څو کلونو راهیسې د یو شمېر ښځینه فعالانو لخوا د ښځو د هویت د څرګندولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرته دی کمپاین روان و. د کمپاین کوونکو له ډلې هدا رها وایي د کمپاین پر مهال له ډېرو امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شول، خو اوس خوښ دي چې دا پریکړه د قوانینو کمیټې لخوا منل شوې ده.
د خانم ګل لور او نوم مې چیرې دی کمپاین کوونکو له ډلې یم. زمونږ د ټولنې دینی او ټولنیزو باورونو ته په کتو د ځینو خلکو لخوا کمپاین له سختو نیوکو سره مخ شو، خو د کمپاین کوونکو هڅې د دې لامل شوې چې له دې کمپاینه ډېر خلک ملاتړ وکړي.